السلام علیکم د سحر لس بجې سوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه اوریدلای شئ. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او د ازادي میلمه د خبرونه په خبرونو پیلوو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ور بیا په افغانستان کې له طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دې سازمان پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر طبي او ورته اختصاصي زده کړو بندیز به په دې هیواد کې د ښځو پر مخ د زده کړو د وروستي امکان ورونه هم وتړي. د بشري حقونو دې سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې سمدلاسه د جنسیت پر اساس د ځورونې سیستم پای ته ورسوي. د طالبانو د مشر د یوه شفاهي فرمان له مخې د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټیوټونو کې ښځینه زده کوونکي له زده کړو منع سوي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي توګه د لګول سوي دغه بندیز خبره تایید یا رد کړې نه ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف افغانستان ته د سفر پر مهال د ټاپي پروژې په ګډون د هغو پروژو کارونه له نږدې وکتل چې دواړه هیوادونه یې په ګډه پر مخ بیایي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي مرادوف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د افغانستان په خاوره کې ګډې پولې ته څیرمه د ګازو د نلیکې او نوري فایبر د غځولو او په غونډی کې د ریل ګاډي په یو سټیشن کې د یو ګودام د جوړولو چاري لنیږدې وکټلې. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د دغو پروژو عملی چاري د روان کال د سپتمبر پر 11مه د هغو مراسمو په ترڅ کې پیل شوی چې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدو او د طالبانو جوړپلو چارواکو په کې ګډون کړی وو. د ټاپي پروژه چې لګښت یې څه باندې 1 میلیارد ډالر اټکل شوی د شاوخوا 1300 کیلومتر اوږدې نلیکې وڅوا شپږ دېرش کیلومتره د افغانستان له هرات، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت وایي د آغا خان له بنسټ سره یې په ګډه په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د 22 میلیون یورو یوه پروژه پیل کړې ده. د ماموریت پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دغه پروژې په مرسته غواړي د کاري فرصتونو د ایجاد او د معیشت بدلونو ته د ودې له لارې ځوانان او ښځې ځواکمن کړي. د اروپایي ټولنې په وینا د دې لپاره هڅې کوي چې پر مرستو د افغانانو اتکار کمه او دوی په خپل مټ پر ځان بسیا سي. د افغانستان د کرکټ وتلې سپینر راشد خان به له څلورو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره له زیمبابوې سره په 500 لوبلړۍ کې ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون دوشنبه د دغو دریو یو ورځنیو یا 500 او ورپسې د دوو ټیسټ لوبو لپاره لوبډله اعلان کړه. 24 کلن راشد خان چې د روان کال په پیل کې د ملا جراحي کړې بیا یې درملنه روانه وه، په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په ډیرو لوبو کې نه و لوبېدلی. هغه وروستي ځل په 2021 میلادي کال په مارچ میاشت کې د زیمبابوې په وړاندې لوبه کړې وه. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړۍ 500 مسابقه سبا سېشنبه، دویمه د پنجشنبې په ورځ او درېیمه به تر روانې شنبې په ورځ وسی. د دواړو هیوادونو لومړۍ ټیسټ لوبه به د مرغومي اجدي په شپږمه او دویمه هغه د مرغومي پر 14مه وسی. تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې څخه د شلو اورونو لوبلړۍ ګټلې وه. د پاکستان په شمال ویدیت کې د ګوزان یو پولیو د واکسین پر شیمونو پرون دوشنبه د وسلولو په بریدونو کې د روغتیا پالانو یو پولیس ساتونکی وژل سوی او دوه روغتیا پالان ټپیان سوي. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې په یو برید کې چې پرون په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین د کمپاین په لومړۍ ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په کرک ولسوالۍ کې د واکسیناتورانو پر ټیم وسو یو پولیس وژل سو او یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سو. همدارنګه پرون په یو بل برید کې چې د دې ایالت په بنو ولسوالۍ کې وسو یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سوی دی. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روان کال له پیله په پاکستان کې د پولیو 3 مثبتې پیښې ثبت سوي. د اسرائیل پوځ وایي پرون دوشنبه په یمن کې د سوق او ادارې پر هغه مرکز هوایی حمله کړې چې حوثي یاغیانو کاراوه. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزي قومندانۍ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه مرکز کې د حوثي یاغیانو عملیات تنظیمېدل. تر دې مخکې د اسرائیل پوځ پرون دوشنبه وویل چې د یمن د حوثي یاغیانو یو میزایل چې د اسرائیل پر قلمرو یې توغولی و ختم کړی دی. حوثي یاغیانو چې د ایران له ملاتړه برخمن هم دي منلی چې پر اسرائیل یې توغندی ویشتلی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې پرون د اسرائیل په مرکزي برخه کې د خطر زنګ ژغول سوی و. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې له یمن څخه توغول سوی یو میزایل یې مخکې له دې چې د اسرائیل هوایي قلمرو ته داخل سي په هوا کې ختم کړ. لکه چې په غزه کې جګړه پیل شوې، حوثي یاغیانو په تیر څه باندې یو کال کې پر اسرائیل د میزایلو ډیر بریدونه کړي دي. د لبنان له حزب الله ډلې سره د اوربند پر بنسټ د اسرائیل پاوځ خپل ځینې ځواکونه د لبنان له جنوب څخه د غزې تړانګې پر لوري لیږدوي. د جرمني خبري اجانس د خبر له مخې د اسرائیل پاوځ پرون دوشنبه ویلي چې د دوی د پاوځ 98 فرقې په لبنان کې د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپل درې میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوله او په غزې تړانګې کې ځای پر ځای کېدو ته په چمتووالي بوخته ده. په هره فرقه کې له 100 تر 1500 پورې سرتیري برخه لري. حزب الله او اسرائیل خپلې حملې تر څه باندې یوه کال وروسته په نومبر میاشت کې د یوه اوربند په نتیجه کې پای ته ورسولې. د اوربند موافقې له مخې باید د اسرائیل پوځیان په 2 ورځو کې له لبنان څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی قومندانۍ یا سینټکام وایي د سوریې پر هغو څو ساحو یې حملې کړې چې پخوا د پرځول سوي ولسمشر بشار الاسد او د هغه د متحدې روسیې په کنټرول کې وې. دغو قومندانۍ پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ویشتل سوي کمپونه د اسلامي دولت ډلې یادایش و چې په نتیجه کې 12 وسله ول وژل سوي. د اعلامیې له مخې هدف دا و چې د اسد د رژیم تر رنګېدو وروسته پر دغې تروریستي ډلې فشار روان وساتل سي.
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
سیار جان جلار دیدم من راشد ددانو کفتانو یګون د فکرنون بدل شنه د سرخانو طرف مې انداختن زندگی رید نه فهمیدم
د یوې میرمنې خبرې مو ورېدې چې ویلې د موتاد میړل لاسای تاریخ ژوند تیر کړی دی. د نجونو د ودولو پر وخت د کومو خبرو په پام کې نیول اړین دی؟
مسئولیت دی چې تاسو به واده شئ. خودسې نه وایي دا هلک څنګه دی، باید پوښتنه وکړي چې هغه هلک څه کار کوي. دغه هلک دماغ ټیک دی نه دی، چرس نه ونڅکي، سګریټ ونڅکي، دا نور عملونه ونه لري. هغه کار کولی شي که نه شي کولی، هغه سواد لري که نه لري.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، عملی تجربه د خې چې په افغاني ټولنه کې دشته دودونو او رواجونو لامل یو شمېر خځې داسې نارینه وته ودیږي چې هغه یا زهنی وده نوي کړي او یا هم په نشه یي موادو روږدي وي. دا مېرمنې وایي چې د ژوند له پای له بیا تر پایه سره لدی چې د کورنۍ ټول مسؤلیت ورلغړی وي، د میړه او آن د لیورونو لخوا تریخ چلند سره کیږي او وهل کیږي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې د خپل میړه پاکله وایي چې ذهني وده نه ده کړې، ټول کړوړې د ماشوم په څیر دي. هغه د کور د مسؤلیت پاکله نه پوهیږي. کله چې کوم څه په زړه نه وي، میرمن د ماشومانو په مخ کې وهي.
روزه کار سی کین تورې میالږم فامیلش
له غبرځي څخه مې چې وده کړای کورنۍ هیڅ احوال نه اخلي چې د تاسو څال دی. زما میړه ذهني وده نه ده کړې، په وړه خبر په قار کیږي، وهي مې، ماشومان هم وهي، کور ته لګښت نه راوړي. کوم څه چې زه کور ته راوړم هغه یې که په زړه نه وي لرې غورځوي. تل په دې فکر کې یم چې تر څه وخته بالاخره به څه کیږي. په دې کې خپله خرابه شوم. د پهمان اوسیدونکې نرګس په وای چې د دې میړه موتاد دی، کورنۍ لګښتونه خاص هم نه برابروي، له دې څخه پیسې اخلي او نشه یي توکي ورباندې رانیسي.
خراب انډیوالان سره کېنستو چې دا موتاد شو. اول خو د 12 کال کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه. هم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي، پیسې رانه اخلي. پلم چې کار ته راځم از ما سودا کور ته چې ماشومان سره می جنگونه کی هر شی چې مخته پروت په مغی باندې گذار کوي دا باندې د خپل اولادونو د خاطر می ناسیم چې ماشومان می به مکتب او بیرغه پات کیږي ډیره می تهدید یار وخت تهدید کړی ما خو زو د خپل ماشومان د خاطر وال تکاول می تیر کړی دی نیمه وخت زو خو دغه کار کوم وای چې خوشاله کینه کنه خوشاله هر طرف ته چیزی وی لار شو بچیان می خای چې نه زما تاخد پلار د کور نه ندی او ماشومان خو زما د تاخد دغه سی زم غلې نیسم وال تکاول تیرو ما ماشومان می نه پریدم چې د سی پلار سره زندگی وکي
میرمنی او ماشومان ته بیا په ټولنه کې هم په نظر نلیتل کیږي. د علوم اکاډمۍ علمی غړی شریف الله دوست له نورو معلوماتو سره
محیط او د والدینو مثبت کړه وړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغیز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخرب اغیزې لري. اول د ناهیلۍ احساس یو میرمن او کوچنی کیدای سي چې د یو ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وښیي. دوم ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولنې ټیټ بلي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس ډېر کله معتاد انسان میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي ځکه د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوختي په دغه ځان شرمنده احساسي. څلورم هم د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیکې لرل دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس پښتون لمنځه ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی پله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی. پله په معتاد کس هم څوک باور نه کوي. ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نسي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کسر ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر زرغونه زیور بیا په مسؤولو کسانو غږ کوي وایي چې د معتادینو د درملنې لپاره دې هڅه وکړي او دوی ته دې د کار زمینه برابره کړي کنه د دوی کورنۍ به داسې ماشومان وروزي چې بیا به نه مور پلار او نه هم هیواد ته په درد دوا شي.
مشکل دا دی چې د دوی د فامیلونه دي، د دوی بچیان دي، د دوی د تعلیم د درس د نفقې خصوصا داسې ډېر خلک دي چې کورونو کې میرمنې سواد نه لري، تعلیم نه لري، د هغې مثلا 15 و بچیان کور کې لري، هغه بچیان خدا نفقه غواړي، خدای میرمن بې سواده ده، کار نه لري، څه شی وکړي؟
دوی په یو بله دنیا کې د مسؤلیت احساس نه کوي بیا چې کور ته راسي لچار چلان نه راتوایا
ذهنی مشکل ولری او دا محتاط شي بیا خو دوی عقل او فکر هم کار نه کوي بیا چې کار ته راشي بیا خشونت دی چې په زور مثلا اته کوشش کوي چې میرمن باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه به نشه یي مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی که اته د څه خلک مالی دلی دي چې مخبل مایندې باندې فشار اچي چې مات پیسې راک او مجبور دی هغه مجبورې من دغه تاسو مونږ په دې د قبلو کې دوه منزل کې دوه زامن یو ټول دواله موتاتو بس مور باندې به فشار اچو چې څه پیسې راک چې مونږ به بیا هغه بیچاره بس کول مجبوریت نه به که نور څه نو پیسې به پیدا نه کړه هغه غریب خو زړه خسوه هغه بیچاره ولا خپل ماته قصه وکړه ولا تلا می خرڅه کړل مجبور چې مې زه کچې وبې شرمې کې بیا یې کې نو حال کې اته شیشې ماته دغه د دالې جونو شیشې ماته کړلې
تاسو علت څه غنې چې په دې ورسته او کې والیا کسان چې نشو باندې روغ دي دیش مې زیات څه
څو کاله مثلا 15 کاله مخ کې هغه وخت کې د غیر یونو چارس فو د غشایان باندې څوک نه معنا باندې نه پویدل او هیڅ نه وو اصلا خلوی 15 کاله چې د جنگونو دی وطن تر اغلل د غشایان سره خلک دغه شو د دې نه مخکې مونږ نه پوهېدو چې دا څه شی دی. دغه د دې کار کله چې کېږي دا لکه پخوا دا شی نه و. یو دوا دپاره به که چا یو شی کوکنار کړل نور داسې مسایل نه وو چې فابریکې دې جوړې شي او داسې مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو دی د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشه یي موادو کار کېل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب؟ آیا داسې ورځ به رانسي چې خپله هم داسې یو زیان وکړي چې بیا په خپل کار باندې پښیمانه وي؟
متل موږ لرو وایي چې هر عمل خپل عکس العمل لري. دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفادو دپاره د ګټې دپاره د پیسو دپاره د دغه تجارتي مسایلو دپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي یو مفاد به راشي پیسې به پیدا کړي ګټه به وکړي په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي. داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه هم هغې نه اخلي بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي روږد بشي. څنګه دې وکړل هماغسې به ورېبي د ده بچي چې په دغه مرض بیا اخته یي او د باندې په سړکونو یا په دیرانونو کې پراته یي سرونه یې ببر او په بده ورځ پراته یي آیا دی به خپله بیا رنځ نه وړي؟ خامخا به دی به په ټولنه کې ناارامه پاتې یي. کله د ده په خپل سر باندې راشي بیا به دی پوهېږي چې دا ما څه بد کار کړی دی چې حالت ته زما بچي را ورسېدل.
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي دوی طبعا په کور کې مېرمنې لري بچي لري اوس خو نارینه معتاد سوي دي د مېرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه ووزي یا د اقل د سبا او د بېګای عمرې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده منظم پروګرام لري چې د دې ښځو مثلا بچی دي او ماشومان دي دوی به تعلیم ته ضرورت لري تربیه ته ضرورت لري او په څنګ کې د ټولو نه مهمه دا ده چې د هغوی د ولګې او د بېدستۍ غم باید وکړي. پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلاله نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول هغو کسانو چې ذهني وده نه ده کړې له عمر غټ دي خو د ماشومانو په څیر چار چلند کوي. د دوی مېرمنې هم د امدې معتاده کسانو د ښځو په څیر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دې هکله مو له یوې ډاکټرې سره چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي
کورونو کې د ازدواجونه ما لیدلی دی چې زمونږ په ګاونډو کې شته دی چې په خپله ذهن دومره صحیح کار نه کوي او هغې ته خو اړتیا هم نشته دی چې لکه هغې ته واده وکړي. په خپله مجبوره دی چې هغې سره ژوند وکړي د هغې ژوند ته لکه توجه وکړي د هغې هرڅه خو بیا هم نه کېږي. خو بس دا میندې خپل د زوی ته که د هغه نورمال دی که نه دی هغې ته ژوند لکه جوړه کړي هغې ته واده وکړي ښځه وکړي. نو دا ځینې کورونه خو داسې لکه هلکانو ته خپلې جنې کینه ورکی خپل ځنې کورونه چې دي د پیسو تارتیا لري ځکه اوس ډېر خلک د اقتصادونه صحیح نه دي چې دا غي ړونه سمره او خیاره وي دا غي ړونه موږ غوړي چې لکه مونږه خ زیت لاړ شي خه لک سره چې هغه خیاره وي چې کو کول شي چې خپل ژوند ته لکه صحیح دمه ورکی هغه غوړي چې مونږه هغه سره لکه سره ودو خو بیا د میاندې چې دي داسې کوي چې زه خیر دغه ذهن کار کوي که کار نه کوي. نن مونږه اړتیا لرو پیسې ته او نن زموږه دا مسؤلیت دی چې تاسو به واده شئ. خو داسې نه وایي دا هلک څنګه دی د دې ذهن کار کوي دا کار کولی شي دا په خبره پوهېږي دا هلک کار کولی شي که دا دې تحصیلات شته دا روغ دی د ذهن نه څنګه دی دا پوښتنه نه کوي. فقط دغه هدف یې دی چې بس دا زموږه لاړ شي دا زموږه لور واده شي. خدای داسې نه وایي چې ورکه چې دا کوم ځای ته لاړو او بیا دې هغې ورکي هغه چې نه چې لاړو غریبه لاړو د هغې ژوند خراب شو تباه برباد شو هغه مجبوره ده که هغه سړی لیونۍ دی که هوښیار دی که هغه ذهن کم کار کوي که زیات کار کوي هغه چې نه مجبوره ده چې هغې سره بس خپل ژوند ته ادامه ورکړي او هغې سره بس ژوند وکړي. نورو نو هغې ته خو څه چاره نه شته دی اوس د افغانستان اوس د نننۍ شرایطونه چې اوس دې ورځې کې دي خو ډېره سخته شوې دی. هغه جنکۍ غریب داسې غواړي چې بس مونږه کار دی ته لاړو شو خو مونږ ته یو ژوند دی ټول عمر بس دغه زجر وبسي درد وبسي خو بیا چې هغه د خاوند کور ته لاړو څنګه کېږي د خاوند کور ته چې لاړو دغه هلک وړونه چې دي د هغې خپله ژوند دی خپله بچي دي خپله ښځې دي داسې توجه ورته نه کوي ورته وایي چې بس یو ښځه وه خو مونږ تا ته وکړو چې ستا ذهن کار کوي که نه کوي مجبور یې چې ته په خپله ژوند مخکې وړې هغې ته بیا هیڅوک هم توجه نه کوي هغه جنۍ بیچاره چې وردی خو ته ګوري چې سړی ذهن نه ضعیف دی خو ته ګوري چې دې سره څوک کومک ورسره نه کوي بس هغه مجبوره دی چې په بدبختۍ کې خپله ژوند مخکې یوسي چې تر کله دا جنۍ ژوندۍ وي دې ته بس داسې سوچ وي کورنۍ کې چې لکه د هغې جنکۍ لږ هوښیار وي باسر وي لیدلې وي هغه کولی شي یا باسواده وي په خپله خپله ژوند مخکې وړي او که هغه غریبه بې سواده وي هغه به خپله ژوند څنګه مخکې یوسي هغه څنګه خپله کورنۍ ته یا خپلو بچو ته یا خپل هغه سړی چې د ذهن کنه کې هغې سره به څنګه کومک وشي اوس هم هغه دی چې هغه هلک هم در پیدا دی او دا جنۍ که د دې نه ماشومان هم په دنیا باندې راشي ماشومان یې موشي نو هغې هم بیا ژوند خراب دی
ډاکټر صاحب د افغانستان اوسنیو شرایطو په کتلو سره چې ښځې کار نه لري زده کړه نشي کولی او داسې چا ته وادېږي چې هغه ذهني وده یې نه ده کړې دغلته بیا ښځه هم کار نه لري وظیفه نه لري دلته بیا څومره زوریږي څومره د کورنۍ لخوا د ټولنې لخوا له ترخه چلند سره مخ کېږي او په کور کې نیستي ناداري څومره دا زوروي
زوروي نو خو نن سبا چې اوس داسې جنکې نه مکتب ته ځي نه د هغې څه وظیفې ته پرېږدي داسې شرایط په افغانستان کې راغلی دي چې هغه باسواده هم دی په هماغه حالت دی چې څوک بېسواده هم دی د دواړو ژوند خراب دی ځکه چې که هغه باسواده وي نن سبا هغې په درس څه خوري هغه هم کور کې ناسته دی او چې بېسواده هم دی هغه هم په کور کې ناسته دی دواړه کور کې ناسته دي دواړه د اقتصادي مشکلاتو د هغې ستونزې لري دواړه یو شان دي خو چې د دې سره چې بیا د هغې د خاوند د مخ کار نه کوي د هغې نه خو بس چې د هغه په دې دنیا کې راغلی نو نو هغه بیا نه ښه وو بالکل چې څه وګوري د ژوند ته یې چې په کومه ګوټ کې د دې خوشحالي وي هغه نه شي لیدی خوشحالي بالکل بیا هغه ژوند نه هغه مرګ بهتره ده چې بیا لاړه شي
دغسې کورنۍ چې خپله لور داسې چا ته ورکوي چې ذهني وده یې نه ده کړې هغه د ژوند مسؤلیت مخکې نه سي وړی خپله بیا څومره ضروریږي د خپلې لور ژوند ته
وای چې بیا لاړه شي چې دا جنۍ د بخت پسې لاړه شي او دا زمونږ شانې سپکې شي او مونږ لکه خپل مسؤلیت ادا کړو شرایط خراب دي لکه اقتصادي ژوند مخ نه دی چې مونږ دا جنۍ وساتو د دې خرچه ورکو د دې بل ورکو اوس درسونه هم نشته سبقونه هم نشته چې لکه مونږ دې سبق هم لګي خو ټول کورنۍ کې د جنکي ژوند خراب شوی دی چې هغه نه ګوري چې هغه لږ ذهن کار کوي نه کوي بس ورکوي هغه چې لاړو بیا چې کله هغه لور د خاوند کور کې اقتصادي مشکلات وي د وهلو ټاکلو وي هغه چې خاوند په خبرو باندې نه پوهېږي بل ستونزې چې هغه سړی کار نه شي کولی بل ستونزې خو بس چې سړی دماغ کار نه کوي هغه خو کار هم نه شي کولی ډوډۍ هم نه شي راوړی خپله ښځه هم نه پېژني خپل بچه هم نه پېژني هغه خو پیس باندې نه پوهېږي بس هماغه دی چې هغه جنۍ په خپله چې وزورېږي هغه مور چې خپلې لور ته وګوري د هغې نه بیا توبه وباسي چې یا الله که د دې نه مخکې زما سره د خپل لور به مې ساتلی و خو هغه ښه وو همدغه دی چې بیا مور چې خپل لور ته ګوري هغه مور بیا زورېږي بیا ټول کورنۍ ورسره زورېږي
ډاکټر صاحب تاسو په نظر څه کول پکار دي څه باید وسي چې کورنۍ کله لور ورکوي نو دې نقطې ته متوجه وسي چې لور داسې چا ته ورنه کړه چې هغه نشي کولی مسؤلیت وي چې د هغه ذهن وده نه ده کړې
ستاسو ډېره ښه پوښتنه تاسو کړې ده دا خو اول نه چې دا هغه هلک کور باید دا تصمیم ونیسي چې د چا لور ژوند خراب نه کړي هغې زوی چې دی د هغه دماغ صحیح نه دی هغه خپل ځان نشي ساتلی نو بیا دا هغه څنګه وکړي چې لاړه شي د بل چا لور راولي او خپله ښځه هغې ته اړتیا وکړي هغه ځان ته اړتیا نشي کولی خپله ښځې ته بیا غینده کې خپل د هغه بچي روړي د ټوله سر ته سر د هغه یو حالت چې دماغ کانه کې ټوله په خپله چې ښځې مادم نه وي کړي هغې ته ستونزې شته دی چې بیا هغه سره چې د بل چا لور وړي هغه خو بیا د هغې نه هم زیاتې ستونزې جوړېږي لکه یوازې خپل هلک ته نه چې د هغې ورور ته مور ته خویندې ته ټول کور نه ته بس یو لوی جنجال جوړېږي هغه ښه دی چې هغه یو زوی ته خپل یو ښه ساتلی شي چې هغه یو زوی نه پنځه شپږ نور هم ترېنه جوړې شي هغه خو بیا ډېره ګرانه وي دا کورنۍ باید پام وکړي چې خپل زوی ته واده ونه کړي داسې چې دماغ یې کار نه کړي بالکل دې ورته واده ونه کړي که د هغې علاج کېږي خو علاج یې ورته اول وکړي نو بیا یې ورته واده وکړي که علاج ونه کړي بالکل بیا ورته واده ونه کړي او بیا د جنکۍ چې کور ته دی کوم کور ته ځي هغه کور والا باید پوښتنه وکړي چې هغه لږ څه کار کوي د هغه هلک دماغ اخ ټیک دی نه دی چرس نه ونسکی سیګریټ ونسکی دا نور عملونه ونه لري هغه کار کول شي کنه شي کولی هغه سواد لري کنه لري خیر دی که سواد مونه لري چې یو کس په ولاري چې د خپل خزه یا خپل بچی ته پام وکول شي ناغه ته رسیدلی وشي بس بیا ستونزې نشته خو بیا د کورنۍ د الک کورم باید پام وکړي او د جنې کورم دا مسولیت لري چې د جنې مور پلار ورور که خور هر څوک مددي جنې مسولیت لري هغه پام وکړي چې داسې الکانو ته خپل لور ور نه کړي شرائط راغلی دی چې کوم مالک روغ دی دماغ صحیح کار کوي ټول سواد هم لري ماستر هم دی اوس اوسګار ګرځي نیو ڈوڑی پسی گرد جاگی تو سم رستوں سے جوڑی کی شد آگے بچی لکا آگے جامعی غوڑی کالی غوڑی نور غوڑی داگا خز ارتیا دے مجبور ہے دے چخپل خز تا ڈوڑی ہو سی جامعی ہو سی والی آگے تو او گو رہنن سبب افغانستان کے سم رستوں سے دے چو پخپل صحت مند دے خوچ دے یو والک ذہن کارنے کی آگے تو بس سنگ از جوان بخوی بالکل آگا مالدار ہمیں کاغ تخوی داغی خزا چاغا جان تازی خواہ بچے اقتصادی واضح مخوی چاغی ذہن کارنے کی آگا جنہیں تک ڈیرا درد بھر گئی آگا جنہیں خپل مور پریدی کلار پریدی ٹول قرآن ٹول پریدی دا آگا لگ پا امید بندی آگا کورتا راضی کداغی مور ہم خوی پلار ہم خوی ٹول خوی چاغا لگ پا خپل صحیح نہ دے دماغ کارنے کی آگا جنہیں تک ڈیرا درد رسی گی باید دا میان دے کوشش کی چې خپل هغه خپل داسې چیزوي اس لکه صحیح نه دی د دماغ نه ټیک نه دی هغه ته به خزانه کې ودا جنې مور هم باید پامو کې یا پلار پامو کې او ورور پامو کې اول وګوري چې دا هغه الګ څنګه دی صحیح دی روغ دی کنه دی قانون بیا ورنه کې دا ټول اصل قصد پر ژوند کې داسې سوز دی چې څنګه دا بری بچي په دنیا کې راځي هغه سوز کې چې دی چې تر کله هغه ماشوم خدای خبر چې هغه به څنګه کلو کې هغه مونږ وای چې خدای پاک لوي کې بیا خدای پاک مونږ ته یو دغه واسطه ورکړی دی چې مور پلار دی هغې ځای کې چې پلار ذهن صحیح نه وي هغه ماشومان ته به څوک اړتیا کوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه فرشته جان، ښه ورځ مو لرې.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی میلمه د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت څاروان هم نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه هم ویان دی. البته د رادیو یا تلویزیون ویان نه، بلکې د ویستری نړیوالې ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، په رسنیو کې کار وکړي، خو ځینې وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري، حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې ښاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دې واوري.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د اونخي دره ورته وایي، د اوسخیلو کلی هغې کې زیږېدلی یم. نو د ډېری افغانانو په شان زه هم نه پوهېږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کومې وو. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومېږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه او کوم څه چې هغه اسناد چې وو هغه خو د ډېری خلکو له لاسه ووتل، یا فلاش ول یا چور شول یا هم وس وزیدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په وسنۍ اسنادو کې په هغه بنا باندې ما جوړ کړی وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1990 کال زما په اسنادو کې دی چې دا کېدای شي 2-3 کال تفاوت ولري. 2-3 کال تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شوی دی، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید هغه د معنی په وسنۍ اسنادو کې کشم و دا غیا غسی تذکره را پیدا شوی و یو چیرته چې ما متاسفانه یا خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوی نه ده.
منی صاحب چې د زوکر کال مو معلوم نه دی نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلوم نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثره د زوکر ورځ د جنوري اوله شو دلې ده، دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
مازم ما کټګوري کې ما غوال د جنوري ده.
جالب ده. نو ښه تاسو خبرې کولی بیا مو مکتب چیرې ووایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي، یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسای خلو په نامه یادي. په هغه کې دنیا تر اغله ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وي، یا زما د زیږیدو نه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغه وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه وو. نو ما اولنی خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف او ب مې چې زده کړی وو هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړی وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف او ب او په سپاره او په دې کې وم چې د ځینې بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ به په خاورو کې ناست وو، کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید هم هغې وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کاله خو بل نه ډېر وړکی وي، شپږ یاد وو کلو بوم. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یوه جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه او ازموینې پیل شوې او د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو زما دپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسوم. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسې دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې ما نه، زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناست وو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېده. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې مونږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بیترې یا د وړې بالټې د شپاغې وخت کې په رادیوګانو دې کې استفاده کړې، د هغې د تیزاب هم ایستل، د لرګی هم په هغې هم په لمدول، بیا هم په هغې توره وو، بیا هم دغه توره تخته د ما مسؤلیت وو. چهار ورځې کور ته ایسم او بېرته یم هغه ته راوړم، ټولګي ته راوړم. نو دا شوم د ما زه د هغه د په اصطلاح کفتان وم، دا مسؤلیت هم د ما وو. چهار ورځې مې د توره تخته په سر نیولې وه، کور ته به مې وړله او سبا به مې بېرته ښوونځي ته راوړه. او د هغې سره به په پشمار تباشیر دا به هم ښوونکو را کړی وو چې دغه به ما وړه راوړه. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویل چې همدغسې ادامه پیدا کړه، بدون له دې چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته صنفونه وي، چوکۍ وي، میز وي. بس تر شپږم صنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې، کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې، کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه. متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه، هغه د ونخي د لسې په نامه یاد، هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې، چې هغه زمونږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه. یو سات پیاده لار به موږ یوې خانه تاګر کو او یو سات باندې بل خانه کو ترسو هغه خوندې ته ورسیږو درې کلمې بیا غلطه د منځنۍ یا متوسطه خوندې مسته لاغې ورسته بیا کابل ته راغلم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکی خوندې و چې لسم ټولګي مې هغه کې پایل کو او لاغې نه هم دوهم نمره په دې برستیال انجینر په توګه فارغ شو تر دوه لسم پورې. او لاغې نه ورسته بیا نو ما د وزل د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنی چې ما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه. نو که اول ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی خو همدغې خبرې ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اورېدل نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نطاقانو آواز به ډېر خوږ لګېده را باندې. نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې له خبرونو سره وه. همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم هېڅ وخت لاسه نه ورکوم. علاقه مې به ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو. په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب تاسې کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیتخنیک وو. دریم ژورنالیزم په خوشینۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی. د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب وو هغې ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پرېښود ژورنالیزم دپاره. یو کال مې صبر وکړو وایي نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځی وو چې نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځی لوستې ده چې د ژورنالیزم پانځی د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په کادر سره دریم نمره د هغې نه فارغ شوی. د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم د دوهم کال د ژورنالیزم پانځی کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه د راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل. هغه سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او گزارشونه یا راپورونه مې ورته جوړول تر هغې چې بیا بېرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم د هغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغې سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دندې ته ادامه ورکړه چې چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړل.
له پوهنتون بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي نه فارغ شوم او بیا هغه نه وروسته بیا موږ سره اکتفا وکړ. ډېر وخت د کار دنده پیل شوه.
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و
د دوی لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړی شي. خو د افغانستان کې دوی دغه امکانات لرل چې دوی ژباړن لرل. موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبو جوړول بیا به ژباړل کېدل او ژباړې نه وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغې کې د اړتیا اولو کې وه. وروسته بیا خپله هم په څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو. انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر یوې اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړې مې پای ته ونه رسېدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم. نو بیا دغسې زده کړو هغه پاتې شوه او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند دا شروع شول. بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو. تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغې وخت کې نو یا خو بیخي نه وې او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2006 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د آلمان هېواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2006 کال کې راغلم. ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل بېرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم. نو ماستری می خپل د جرمنی یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسيټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروسه کال 2023 کال مې میاشتې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اپری زموږ میلمه وحید الله مایار دی. زکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپلو ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست.
ما خو مخکې درته وویل چې زه کله د ژورنالیزم دوهم ټولګي کې وم ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه له بهرنیو رسنیو سره هماغه ادامه پیدا کړه تر هغې چې زه فارغ شوم 2004 کال ډسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړه نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام اخصایي شي. نو ادامه ورکړه 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. نو په هغې برخه کې ما د مطبوعاتو یا د رسنیو د مسؤول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې او دغې دندې تر 2019 کال پورې ادامه پیدا کړه او په 2019 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لنډې مودې لپاره زه د خپرونو د مسؤول په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دنده پیل کړه چې هغه هم قرارداد مې د UNDP لخوا وه. د UNDP لخوا نه دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېده. نو د هغې په احساس څنګه موږ بل پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه. نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه WHP ته راغلم او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤول په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شوم تر نن پورې.
لدې معلومیږي چې ډېر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې تر دې چې بل پوښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په پیل کې د خپل لومړني ښوونځي په اړه ځینې خبرې وکړې او ومو ویل چې ودانۍ نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یاست چې هماغه ښوونځي بالاخره ودانۍ پیدا کړه؟ اوس به فکر کوي چې ودانۍ ولري که لا به هم همدغه سې په میدان کې وي؟
لا بعد مرغه تر هغې چې په وردګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه وه زه با تګ راتګ کولی شوای، تر هغې وخته پورې ښوونځی جوړ نه و. خو د وروستیو کلونو کې کله چې د فاروق وردګ د پوهنې وزیر و وامې اورېدل چې یو ښوونځی جوړ شوی دی، یو تعمیر دی. دا چې څومره فعال و، څومره عصري و او په کومه بڼه جوړ شوی و، آیا نوس هم هغې ته کې ښوونکي وو، هغې کې زده کوونکي وو او څه امکانات یې لرل؟ نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدود امکاناتو له امله ما نشوای کولای هغې وخت کې زه خپل کلی تا کلی ته پاس 2008 کال نه وروسته زه خپل کلی ته نه یم تللی. نو داسې اوریدلی مې دي، اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه ښوونځی تر کومه بریده په څه بڼه او په کومه امکاناتو جوړ شوی و، هغه اوس هم فعال دی که نه. خو کله چې مونږ وو هلته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر یې نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لرې مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل چې هغه نان ټولګی و. نو هغه یو تعمیر یې درلود د ونخي د لیسې په نامه د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی وه. په هغې نو شرایط افغانستان دي د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی. زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبرې کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریب خاطری لری زین شان ثبت کری دی کل چه راوروی مشتول ورت خاندو. تاسی هم دستی کما دلچسپ موضوع لری کما دلچسپ خاطره لری؟
ولی خاطره خود دیر زیادی دی خوی و خاطره چی هم دقا سی در جورنالیزم دگر که تاست معلومی گی چی لحر چه سرم و سرکار دی پتولنه که هر چوک دی اغوی سر دی تاست سرکار دی خاطره خود نور دیری دی چی تحجیزونه با و باقی که توحینونه با و تحقیرونه با و چی مراکه تا به او گفت و مراکه که چی لک تون شو ورسره جدی وشو را تا بنده بکا و مایک به او گرزه و اختارونه برا کدل را تا کول کدل دا کسی خود دیری دی نو دماد پار نو اغا دی جورنالیزم و اما استلاح دادا و چی مونگ تا با پانتون پیام ویل چی خبریال یا جورنالیست باید هر چطا خبر پسترگه و گوری پس که کم خبر ده نو ما هم اما غصه یو نظر لرا چی که با هر چلی دل ورطا می کتل چی پده که خبر چا ده چی زیتر را وقت و خاطره خود دیر زیادی دی نو اغا ذکر نکم چی وست وقتی چی سرای او وای اما او پکې ډېر سونه چې پکې ډېر زیات دي زه د هر خبریال د زړه ناراضم دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم دیر درون مسئولیت ہے نو دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبر اعلان
مانی صاحب ډیر خلک د ځان د مصرفول لپاره یو شوق لري چې انګریزان حبیب بولی تاسو کوم حبیب لري
ولکه زه هم ډیر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص حبیب نه لرم ما یو غزنه حبیب می داد چې زده کړم نور هم زده کړم ولولم ام دا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچه پورې زده کړی دی غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم نوې ژبه نوې کلتور نوې خلک دغه باره کې ولولم دغه باره کې زده کړم اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي اوس ما خاص عبیدا ده چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي نور هم ولولي نور هم یاد کړي
پس هم دمو حابی ده چه نویشان کشف رو نویشان ومومی ده مطالعه پاره مونه ویله مطالعه سنگه که بوید
مطالعه سر علاقه لرم مطالعه سر دیر زیاد علاقه لرم بارم چی مطالعه وکم همیشه ده یو خبریال ده پارشون ده ما مسلک هم جورنالیزم ده اغیه ده پاره مطالعه خپلا ده ما پا نظر هر تم رجی کولیشی اغوم را ورتا که ده
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي
ولکه رښتیا وایم او صادقانه وایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې له افغانانو سره کار کوي ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالی شورا کې وم هغه هم قرارداد ملا بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو ادارې سره وو اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټولنه په افغاني ادارو کې په هغې وخت کې وو ما خپل ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم هلته دومره محدودیتونه ډېر وو دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي ډېر مسریات یا ډېر اغېزمنتیا په ټیم ورک کوي که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډېره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدل هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو
د ویندویانو کار ډېر اسانه نه دی شاید خلک پې پوه نه شي هره اداره ځان ته پالیسي لري کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست مثلا کله مو د خپلې ادارې د پالیسي خلاف خبرې کړې وي یا کله مو ممکن پالیسی چې تاسو ته دکتې شوې ده یا تاسو ته ویل شوې ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی. داسې کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د خلونو نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ پی کې زما هغه ډیره موده دندم له دوی سره تر اوسه هم ورسره یم. اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسؤلیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت پورې همدغه کال زه د ویان په توګه دوی سره دنده ترسره کړې ده. یعنی دولس کاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه. اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسؤلیت لرم. نو د باید ډېر واضح ووایم چې د خلونو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته، وی به په هر اداره کې علاوهکه هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده، او همیشه دا راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ یې کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلوده. نورې ادارې هم پکې شامل دي. هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغې کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پټ کړي یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی. همیشه زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ما ته د خبریالانو دردونه، دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم وو. هیڅ وخت ما نه دي ویلي چې امکاناتي وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی، او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت پکار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیان خو باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي په دغې اخاطه، نه داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب، زه فکر کوم چې موږ وخت ضایع پوره دی، خو بیا هم کېدای شي د ټولنې په کې ځینې ځایونه لري کومه داسې سله وي چې که وکړي نو شاید د اورېدونکو لپاره د چسپې مهرباني.
د اورېدونکو لپاره خو به زما خو مخکې وویل چې زما یوه وړه قصه درته وکړم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې، نو زه لیدم چې موټر کې ځم او راځم، دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی، او کله میډیا ده، کله تلویزیون دی، کله راډیو. نو هغې سره هم داسې بحث پیدا شو، نو ما څو د ژوند هغه یو مایوس حالت کې وو. ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل، هغې راته کتل، وایي ما فکر کوه هغه د دري ژبو خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیر پراټه باشي. یعنی دغه هغه څه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي، چا یې فکر نه کوه او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ورته ویلی چې موږ په څه حالت کې وویل. دغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکړو، موږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسې بیا اورېدلې وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي، هغې کې مې کار کړی دی، پاکستان کې مې د خټګري کړې ده، نور ډېر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه اویا کلدارې راکولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بېرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي. او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم، او تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما هیڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هیڅ وخت مایوس نه شي، نا امید نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نه شي راوړي.
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز. نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
داود ازاري راديو ميلما وحيد الله مايار. په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
Ambaje krama sama janan chik کټ می واخلې تور خاور لمی وړین لمبا کې کما سما جانا پتر سو پوری جدا دے لمان لمبا کې کما سما جانا تو بچے رے گریوان گردن ترچو بچے رے گریوان گردن اب پھر وزر ربان کے وسوسے میان ہم بچے